سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د پروګرام لویه برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو په لومړیو څو دقیقو کې به راپورونو خبرونه ولرو پیل په خبرونو کوو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو لملګرو ملتو د یو لیک په ترڅ کې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د ښځو انجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ پاتې نه شي. په بامیانو کې د طالبانو دوو ډلو جنګ کړی او ویل کېږي چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنګټن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولې او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنځمې ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یوناما ته سپارل شوی دی.
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشند. در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو دې ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمین او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تللی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی په یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. فوزی کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې ایوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړی وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ لږ وروسته له افغانستانه ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا واری پنځشنبه باندې یو غونډه وکړه او پکې د فوزی کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادښت هم وشو چې له افغانستان د خلکو د رایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخواني امریکایي فوزی په نوم جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمهیزو رسنیو دا راپور ورکړی. د راپورونو په اساس په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر کې شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړی چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمان څه نه دي ویلي. د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن په دې سازمان ځکه فشار راوړي چې زیات تیل تولید کړي څو به یې لوړې لاړې نه شي. د اوپیک دیارلسو غړو هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې کړې وه، له مخې د تیلو د تولید د تدریجي زیاتوالي په سر باندې سلا شوې. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپیک سازمان ویلي دي چې د ورځې تر څلور لکه بیرل تیل به تولیدوي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې دغه طرحه د تیلو د یو باثبات او متعادل بازار او همدارنګه د مصرفونکو لپاره د ډاډمنې او کارونکي تولید په خاطر باندې دا کار شوی دی. د نړۍ د اقتصاد وده د انرژي له بایو سره تړلې بلل کېږي، خو دا وخت اقتصادي وزخانه بلل کېږي ځکه چې د تیلو لګښتونه او بیې په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. په تېره بیا په اروپایي هیوادو کې د اوپیک راتلونکي ناسته به د دسمبر په دویمه کېږي او لا معلومه نه ده چې اوسنیو لوړو بیو ته په کتو باندې دا ډله په خپلې پرېکړې درېږي که مصارف او د تیلو تولید زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوپیک پلاس سازمان غړی نه ده. د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتيري سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشکولو امر ورکړ چې تیرونه نیول شي. د سودان پوزي مشر جنرال عبد الفتاح برهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيري شپرون خبرې کړي. په دې تړاو په یوه اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعات او ځوانانو او سپورت وزیران خوشي شي. په سودان کې د پوزي کودتا له لارې ملکي رهبري بې واکه او ونیول شو او چارې د پوجانو لخوا سمبالیږي چې په راس کې دفاع وزیر جنرال عبد الفتاح برهان ده. د سودان د پوز مشران او د پخوانی ملکی چارواکي د پخوانی ملکی اداري چارواکي د پوزي واکمنۍ پر سر درامنځته شوی شخړې د پات رسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوزي مشرتابه نړیوال فشارونه مخ په زیاتې دولي چې اوسنۍ کړکیچ حل کړي او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او تاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال په فدراسیون کې پیل شي، په سټیډیوم کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې دوام کوي. هغه د ګډونوالو ټیمونو نومونه واخیستل.
د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی لوبډلې په دغه تورنمنت کې ګډون لري. آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغان.
په دې تورنمنت کې سیال لوبډلې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسه د کابل لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی تورنمنت دی. ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي چې افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعه به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 30 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د رپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د IOM د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خپرې شوې. د ویزه په کابل کې هم د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اخیستمنه او ستونزې به یې ورزیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې لکونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړۍ 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادۍ راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. د ننګرهار اوسیدونکي وفادار وایي
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي د افغانستان نه چې ووځي که غاره خو یې که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شی وکړي؟ خلک بېروزګاره دي، هېڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلې چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي دا خو لیوارې دغه بارډرونو چې د هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلي کې دوه درې څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامنډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوي تاسې نه یاست مسکینان موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو
د اگست په پنځلسمه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدې چې له عمله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنبا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوسه محمد شیبر تغوګدو چې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې جوړې کړې.
ایرو ایشیا نیټ خبرونه لیکي د اگست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعاله شوې ده دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لویو بریدونه وکړو چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیز یوې بلې خپرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر وې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بی پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت وویل داعش یې پنښه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 2 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نږدې 200 تنه ووژل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ د سرمفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنې او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله له بده مرخه ملکیان وشل شوي دي. جنرال دی سټ زیاته کړه چې دا د خواشینۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي چې دا پیښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوي دي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو بیا زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی. د راپورونو له مخې په روسیا او اوکراین کې د کورونا د مثبتو پیښو او له امله یې د مړینو شمېر لوړې کچې ته رسېدلی. له څو اونیو د کورونا یو بله چټک خپرېدونکې بڼه په ځینو هیوادونو کې کشف شوې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو ورځنی شمېر زیات شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبره شي.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی
وایي د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید 19 پېښې وار بیا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خپرېدونکې دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویر یې غوړولی. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلی چې یو کال مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پېښې ثبت شوي، ورسره د مړینو کچه هم په بېسارې توګه لوړه شوې ده. روسیې پرون د نږدې 1200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کمو خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پروني کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خاربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړې.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
له بده مرغه د طالبانو د بریدونو او هغه بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډېر تاوانونه پېښ شوي او ډېر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل هریست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې پوهنتون د رسنیو او اړیکو څانګې لخوا هغه خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او اکاسۍ له امله ګټلې ده. د افغانستان دا نام تو اکاس او خبریال وای د دې جایزې غټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې بعد خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. خغل حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قرباني ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغه اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو له ډلې ظرفشان شریفي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابر کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفی زیاتوي هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم لاري د خرات لونکي پلور حرکت کولای شي. د طالبانو لوبیا واکمنه دو تر دو میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم د ډلې دنجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې دنجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې ښایي یوه ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لورې ډزې کوي. ویډیو اخیستونکی وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمې طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار یې نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم خیر داره، خیر میکنن سر
په ټولنیزو رسنیو دی خبرې سوی ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبي ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوې ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یو فرهنګي وحشت وبلل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي، داسې ویډیوګانې خبرېږي چې ښایي د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د وران سویو مجسمو پاتې شوني او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بینظمی
لبته مرغد طالبانو د بریدونو او هغو بینظمی له عمله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمینه وران شوی دی. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، تر څنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو تر څنګ اوبه ډنډي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثار وضعیت ښه نه دی او ډیر زیات متاثر شوی دی،
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که ته هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لدی، خو دیره لولو طبیعی او امنیتی گواخونو سرمختی. افغان فرهنگپال نجیب منلی لازادی راژیو سر بخبرو که وویل چه دوامیان و بودا ده هیواد او نره پکا چه ارزخت من تاریخی آبدات چه باید پسام توگه و ساتل سی.
ده علاوات دینه چه زمانگه ده تاریخ نمایده که چه زمانگ پا معاصر اقتصاد که دیر قد نقش داری زکن چه کلا چه که خدای و وقت افغانستان که سور لراغلاله نو ده هغه توریستی جاذبه دی چه پا میلیونونو خلق کوله شی ده دیل دول تراشی او ده با ده افغانستان ده پار ده آید یا وستر منبعی نو ده ده تاریخی آثار و ساتل ده طول افغانانو فریزه ده.
خغلی منلی لطالبانو غواری چه ده افغانستان تاریخی آثار و فرهنگی زاینو ده خوندی توب لپاره ده جدی پا مکری. ده ده ویدیو لخبری دو روست ده خوال رسنه و گرن و کارون که هم پا ده رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبدات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبدات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم هم دا دسي په او به هیڅ کوم غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او سر کندن او یو خاو بل خاطر ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم غریب سره په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسم
که هم له خغلی وسیق د ازادي رادیو پښتنه مشخصه ده هم دی خبري سوي ویډیو پاړه و خو نو موري په دې اړه ته نو ویل چې دا کار د چاله خواتر سره سوای او یا هم په دې اړه چیرنې پیل سوي کنه. دا په خداسي محل مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یو به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 3.15.
د طالبانو له واکمنې دو وروسته ګڼ شمېر سندرغاړي له کندهار وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم، چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته سوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسې سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهار وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی وایي دغه پریکړه ده چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. خلکو له کوکېمت لري ګرده سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي دا شپږ میاشتې د هنرمند نو څه فایده ده؟ خو دغه دی ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې وسته 15 میاشتې بېکاره کې نور شی عاید دی نه لري. باغ جایداد ځکه نه لري، دغه تبله او باجای هم ځکه عاید او جایداد دي. هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بس کل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر درلود لیمې خوړلې دي، حتی راځه در کورو در شان ویل راېستلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بندې سي یا وکی یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معاون ذبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
شار دکندهار وای پنجوائی تدا انگوش کبا گونوائی اروات سیونوائی
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګل دی چې د شعر وږمې د کتاب تر پاڼو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعری ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلي حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زله کبا چا دلته زله ک فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم پوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته دیرو ته څه نه ښکارم دیرو ته بیا یم گوهر دیر می په کیسه کې نه دیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که در ته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده. دغه وخت شاعري ده چې یا به زه مطالعم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د مطالعمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره را یوځای کړې وای. نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاصتا چې زه محصلم په دې دوره کې بیا به احتیاط شاعري کړې او ځکه د کورس څخه لیرېوالی و، نو هغه شاعري مې بس راخیستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړې ده.
یعنې یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي دی چې وروسته نوره شاعري کوي شاعري ښه کېږي، او پخوانۍ شاعرۍ ته په ښه سترګه نه ګوري، نه یې چاپوي، د خلکو مخکې نه وایي، تاسو څنګه یعنې دا شاعري مو د دې وړ درته ښکاره شوه؟
بس دا زه فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړی دی، نو ما هغه شاعري مې راخیستې ده، په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې یوازې تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ وله زه به چاپ کړم، او که د چاپ نه وله نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او تر تېر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه یوازې دا چې زه ډېر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړله، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې. او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتخاب کړي چې شاعران هغه خلک دي چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي. په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا د چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وار یې کې وخت باید او ویلې کې مخ ته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلي ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا وه چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپټر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپټر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هلته پسې ورک سو، هغه سمسټر به خلاص چپټر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلفو کتابچو کې به مې لیکل چې هغه به سره منظم نه وه. یعنې په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې ده، ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي، ما دغه کار نه و کړی. نو زیات شاعري مې ورکه سوې وه، که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي. نو ځکه ما دغه شاعري سره را یوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که در نه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ترانا سمانا خیر کتیاره د تا ور وکتل خیر کتیاره د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیرې داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي نو کوم وخت چې کار کوي دغه همداسې حساب کېدلی سي زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه م کموله دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته د ښه شعر ولیکي یا زما په شاعري کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلی سي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي یعنی وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي دغه یو څه پکښې مهم دي نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعري نه کوي خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانیسي
ستاسې خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي
زما د شاعري چې دغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي نو زما شاعري چې ده هغه یو خو یې ښېګڼه دا ده چې ساده یې زه لیکم ډېر لغات پراني نه پکښې کوم مثلا زه په پښتو ادبیاتو کښې ښه مطالعه هم لرم که څه هم زما مسلک نه ده یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یمه تر ډېره حده پوهېږم خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم نو یو خدا دی چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعري ده یو غزل او څو تصویره څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغې نن راته ویل چې تلی غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورته لیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زیاته مننه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خویندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي. د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډړې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوږمۍ پونم چاپ شوې دي. د خبرونه په دې برخه کې دا دواړه خویندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي. غلی ماسومی عزیزی لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریک مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
هو، ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېره مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مې پام کړی و او دغه سي خوندوره وي او ماشمانو ته پیغام ورته ولري. بس دغو شان ته مې پام کو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادب به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپي ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا ده چې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویان یې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دماغ او اسم کیسه ول کله نور دا نور ته من مزید کوم سند لپاره لکم خو سزو فکر کوم او زه په پیغام دا واقعي کیسه دي او خیالي دونه نه دي ستدي هغه کټګوري کې راځي سي ماشمان واقعي کیسه خو کوي ل شپه تر ته کلنی پوري
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او کنه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګوري لپاره لیکم
ما خطخ زه سره کوم کیسه راغلی دی او سره کوم ما زیدا یو دم لیکل دي نور زه دې ته نو متوجه زید چا لپاره لیکم خو وس ما نور کیسه لیکل دي هغه تر دوه دی کته سین ماشمان وته دي هغه تر اوسه نه چاپ سوی او پغو کوم ما فکر نو کړی زه چا لپاره لیکم اوس زه مال لیکل ورسته ورته پانسو بیا راته مان می زید کوم سین لپاره دي
کاملې ستاپ نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم خیالي کړم واقعي کړم او سره کوم ته کیسه ولیکم
کاملی په کیسه کې پیغام ډیر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي
زه خوایم چې دواړه پکې وي خوند ولري او هم یو پیغام ولري که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا کوچنی تاثیر نه کوي او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټور نه وي ما خو یو پیغام ولري لاغه مې ډیر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته په خپل خوند ورکړي لا هغه
ماسومی وای لیکوال چې څه لیکي اول باید خپل عادت په زړه پورې وي ستا خپل کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي کنه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي
ما کیسې لیکل ما ته خپل یم یو خوند راکاو او دغه ما څه مهم واغه دا اوسې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت جنگو پړوي پیسې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و او دلته بیا ما داسې کوشش کوه اوس داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل سي داسې څه ولیکم سي دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي او بیخي جنګ رامن ته نسي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ما سې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات و زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس نه مې په یاد دي
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړ اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روانې وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
موسمي په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي خو څه رقم کیسه ښه راتلی سي که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې څه شی ښه راتلی سي او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي دغه شان بیا ډېر د چا په یادم پاته کېږي او خوند هم ترې اخلي
ډېره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې تاسو په سیر نور انجونی به هم وی چې غواړي څول کی او غونجونو تاسو مشوره څه د په ځنګړی توګه هغوی ته چې غواړي د ماشومه د بیات برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي
زه غونجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداد څوک خبر سي موږ ډیر څه وي خو موږ نه یې ترې خبر نو په دې خبرې ده پکار دی او هغه ځان تکړه کول پکار دی خپل ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرې ده پکار دی ډېر کله موږ یو څه وي خو موږ نه یې خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو د هغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم
او کاملې ستا خبره ورته څه ده
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص دي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي تر بیا ښه وخت ولرئ
دخل تقاضو پمانا نہ رسیگو مونگ تدخل وجج مفہوم ہم چرے انو شلو مونگ تدخل اظہار نر جانا نہ کل رازی مونگ تبغت و زمانی سیاری کولی نشو مونگ دخل قسمت بہر فیصلے کی نہیں مونگ دخل الفت بخولی زمانہ کی نہیں مونگ دخل مین سر تمدام کو کس سو مونگ دخل آواز بہر زور اور مرئی خاموشی چاڑ را خپلی د سوی لینی شو مونگ پا خپل کلم د خپل زوانی مرسی دل لکلی مونگ د خپل وجود اما پسر لی د پی غلطو باو د زوانی د سر لو خڑکڑی دی ایره ایره یو مونگ درور پاوڑان دی کل د پلار پا مخ کی مونگ د ادم د هر یوزی پاوڑان دی مدام د خپل حوصلو پسل لاس و حلی د خپل وجود خپل هستاینه مو انکار کړی دی خدای انکار اخر تر کومه پوری اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبي او پیجن راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مرور شي سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو رازی چې خپل تقدیر ته خپل غکو چرته خو یو فیصله خپل وکو رازی چې خپل اوخ کی اوچې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال اوکړي ټپا رازی چې بیا سندره اوایو د ژوند سندره هغه زما ورک سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوی کو بل پی پوی کو رازی چې وخت نن د خپل هستۍ زور خوای رازی چې زور رواج ته اور واچو نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوڑ کو نوی تازہ فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تے چی دے نوی مر رنا اوبخو نوی جندن تا چی دے نوی ادا چلو خائی
Thank you. قاصد اوري خبر ون پخ پنا راز نئی قاصد اوري خبر ون پخ پنا راز جنت وتلی بغاڑن کلی تکل راز جنت وتلی بغاڑن کلی تکل راز نئی قاصد اوري خبر ون پخ پنا راز
خبر پخ پلا راز